مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یوه او په کابل کې دولس نیمې بجې د مشال رادیو په دې خپرونه کې موضوع ګل ایاز او عبدالحی کاکړ هرکلی کاکاو په خپرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیزه خپرونه جمهوریت هم در خپرو خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ نه
د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د نواز شریف او دغه کورنۍ نن د اقتصادي ادارې ته له وړاندې کېدو انکار کړی. پاکستان وایي د امریکا لخوا د هند تر واک لاندې کشمیر کې د وسوال تنظیم حزب المجاهدین تر نړیوال ترګر ډله ګرځېد کېدو وروسته مایوسه شوې ده. په بارسلونا کې د خلکو په ګڼه ګوڼه د ګاډي خېژولو تر پیښو وروسته پولیس د ترګر پر ضد پراخ عملیات کوي. او سم د خبرونو تفصیل د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف او دغه کورنۍ نن د احتساب ادارې ته لوړاندې کېدو انکار کړی دی. نواز شریف او کورنۍ ویلي تر هغه وخت به د احتساب کومې ادارې ته نه وړاندې کېږي تر څو چې سپریم کورټ د دوی پر درخواستونو پریکړه نه وکړي. دوی په دې درخواستونو کې غوښتنه کړې چې سپریم کورټ د خپلې هغې پریکړې ته لسره کتنه وکړي. د چله مخیا نواز شریف د جولای پر 28مه د نااهله ګرځولې وو. د مسلم لیگ نن ډلې بیان سینیټر آصف کرمانی بیگا په یو بیان کې ویلي چې نواز شریف او ځامن به نیب ته وړاندې نسی. آصف کرمانی دا هم ویلي چې د حساب ادارې لخوا تر اوسه نواز شریف او کورنۍ ته هیڅ خط نه دی رسیدلی. د کورم ایجنسی د پاړي چنار یو شمېر مشران وایي حکومت د خندق لپاره د استعمال شوې مځکې تاوان ورکړي. دوی د پنجشنبې په ورځ ناوخته مشال لیډو ته وویل چې یو پلو په ترګري کې وژل کېږي او بل پلوي حکومت د کار مځکې بې له څه معاوضې ورڅخه اخلي. د یادې سیمې یو مشر حاجي ګل علي وویل
اندغو خلکو کې چې د ملي نقصان کېږي دوی جنیا شوی دی، دوی بعد به شهادویا شوي دي. دمکو کې څو ستنه هغه پنځه مرلې لاس مرلې ځمکه لري هغه ته نه ګورنمنټ واخلي نه دا سراسر ظلم شو. مویا دا مطالبه کوو، سوال دي موږ ته دغې ځمکې پیسې میلو شي، مو ته خپل حقوق میلو شي.
په کامی اسمبلی کې د یادې سیمې استازي ساجر سینتوري مشال لیډو ته ویلي چې په دې اړه به له پوجي او حکومتي چارواکو سره خبرې وکړي. په پېښور کې د افغانستان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پیوان وایي دوی په پاکستان کې له هر هغه چا سره تماس نیسي چې د سولې راتګ سره مرسته کولای شي. ډاکټر عبدالله وحید پیوان دا خبره بیګا په پېښور کې د افغانستان د خپلواکۍ اته نوې میکلیزې په ویاړ تر جوړې سبې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه.
کابل کې هم 14 اگست د پاکستان د ازادي ورځ ون منزل شو چې د افغانستان مشران او رهبران پکې اشتراک کړي وو. نو دغه خپل تګوراتګ ناست نږدېواله ان شاء الله د دې سبب ګرځي چې د دې دوه هیوادونو روابط سره نږدې شي. ډېر مسایل داسې دي چې دلته د فوجانو پلاس کې دي، مونږ هر هغه چا سره تماس نشو چې د هغې په نتیجه کې د دې دوه هیوادونو ترمنځ سوله راشي.
افغان کونسل لخوا په جوړه شوې غونډه کې د افغان سفارتي چارواکو ترڅنګ پښتون ملت پاله مشرانو هم ګډون کړی. ټولو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر شوالي ټینګار وکړ. پاکستان وایي د امریکا لخوا د هند تر واک لاندې کشمیر کې د وسلوال تنظیم حزب اسلامي او بخشي حزب المجاهدین تر نړیوال ترګر ډله ګرځېدو وروسته مایوسه شوې دي. دا خبر د پاکستان بهرنیو چارو دفتر ویان نفیس زکریا د پنجمې په ورځ په اسلام آباد کې ونیزي خبرې غونډې ته په وینا کې وکړه. نفیس زکریا ویلي دوی به د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق د کشمیریانو د جدوجهد لپاره خپل سیاسي سفارتي او اخلاقي مرستې جاري ساتي. دا له هغه وروسته ده چې تېره ورځ امریکا حزب المجاهدین نړیواله ترګر ډله وګرځوله او بندیزونه یې پر ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو دفتر په بیان کې ویلي چې د دې ګام هدف امریکایي ولس او نړیوالې ټولنې ته دا ویل چې حزب المجاهدین یو ترګره ډله ده. د امریکا له دې ګام سره په دې هېواد کې د حزب المجاهدین شتمنۍ کنګل شوي دي او هیڅ یو امریکایي وګړی له دې ډلې سره اړیکې نشي ساتلی. په بارسلونا کې د خلکو په ګڼه ګوڼه د ګاډي خېژولو تر پیښو وروسته پولیس د ترګر پر ضد پراخ عملیاتو ته دوام ورکړی. په دې پیښه کې 14 کسان وژل شوي او مشکوک کس چې تښتېدلی د پولیس په وینا له برید پلانونکو څخه یو دی. پولیس وایي د پیښې په تړاو یې نن درې مشکوک کس نیولي خو البته په ډاګه نه دی چې دا د ګاډي ډرایور دی او کنه. پولیس پرون دوه کسان نیولي چې یو د مراکش او دوم د شمالي افریقا د میلا اوسیدونکی دی. پولیس د ډرایور لټون کوي چې تر پیښې وروسته د منډې وهلو په حال کې لیدل شوی دی. 15 نور کسان د بارسلونا په جنوبي ښارګوټي کیمبرلس کې پرون هغه محل وو چې سو چاغو په یو جلا پېښه کې د چاودیدن کومواده د کمربندونو لالارې د بریډ حسه کوله په کیمبرلز کې شپږولسي وګړي او یو پولیس والا هم هغه وخت وو ژوبل سول کړي چې بریډګرو په هغه لارې وخېژول خو وروسته پولیسو هغه ووشل اسلامی دولت وسوالی ډلې د بارسلونا مشهور سیلانی سم لا سرامبلا د بریډ زیماری منلې ده چارواکي وایي شای د مړو شمیر زیات سي ځکه چې زخمیان تر سلو زیات دي د وجلسو او زخمیانو تعلق له شاوخوا څلور شتوادونو سره دی چې پکې پاکستانیان فرانسویان جرمنیان او فلپینان شامل دي د ایران چارواکو د هغه امریکایي ځکونکو اپیل رد کړی چې د جاسوسي په تور کې نیول شوی وو د پرینسټن پونتون د ځکونکو امریکا ته د جاسوسي په تور نیول شوی او لس کاله بند سزا ورته ورول شوی وو یاد پونتون د پنځمې پر ورځ چې د دې ځکونکو درخواست رد شوی دی د امریکا شهریت لرونکو جایو وانګ د آسیا او اروپا په تاریخ کې پیچ دی لپاره په چیرونو په سیتللو چې تیر کال ایرانی یو چارواکو ونیوي او په جاسوسي تورن کړ د هغه کورنۍ په هنتون دا تور پکلکه ردوي او رسای خبردار چې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملال یوسفزی ته د انګلستان په مشهور آکسفورد یونیورسيټي کې داخله ورکړل شوې ده ملال یوسفزی د پنځه پورس په خپل ټوئیټر پانه په دیړه خوشی شوډلې او هغه ټول زکونکو ته مبارکي ویلې چې یاد پونتون ته بریالي شوی دی ملال یوسفزی ویلي دا به په فلسفه سیاست او اقتصاد کې زده کړې تر لاسه کوي د پاکستان په خاني وزیر اعظم بنظیر بټو هم په دې پونتون کې زده کړې کړې وې ملال یوسفزی ته د تعلیم لپاره په مبارزه په 2014 کال کې د امن نوبل جایزه هم ورکړل شوې وه خبرونه پای ته ورسېدل ورسم د موسم او کرنسی حال درته رفعت انجم درکوي
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپې سلويخ پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپې شپېته پیسې خرڅېږي یو یورو په 1.5 روپې 50 پیسې او په 1.5 روپې یو پاوند په 1.5 روپې 50 پیسې او په 1.5 روپې یو درهم په 1.5 روپې 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپې 80 پیسې خرڅېږي یو ریال په 1.5 روپې 45 پیسې او په 1.5 روپې 40 پیسې یو افغانۍ په 1 روپې 55 پیسې او په 1 روپې 55 پیسې په یو پاکستانی روپې 3.5 ایرانی ریال نو خرڅېږي او په یو پاکستانی روپې 3.5 ایرانی ریال نو خرڅېږي او اوس نو موسم هه د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه پر اتلونکو سلیریز غنټو کې په پیښور کې به پزیر زین زاینو کې وریاز وي په بنو کې به موسم ګرم او خشک وي په کوټه کې هم د خشک موسم امکان دی په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 سانتی ګریډ او کم نه کم 28 وي بنو کې به زیات نه زیات یو کم سلویخت او کم نه کم سلیریش او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 سانتی ګریډ او کم نه کم 14 وي
خبرونه باندې مشال راډیو نو اوریدل چې عبد الله کاکړ او وړاندې کول او د موسم حال او د کرنسی بای درته ل اسلام آباد د مشال راډیو خبري علي رفعت انجم او وړاندې کړ کچرا سره روان کړي تر پای پاتې شنو نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیز خبرونه تفصیل به واوري د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه کورنۍ نن د احتساب ادارې ته له پیښې انکار کړی دی د پاکستان د بارونو چارو لوړپوړي چارواکي تخنیکي ګنجونه په دوشنبه کابل ته تلل وه آیا دا د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې خواله څرګندوي
چې د پاکستان پوځي چارواکي فکر نه کوم چې د وطن خپل ستراتیژي د افغانستان په اړه تغییر ورکړي
په خبر کې د افغانستان د خپلواکۍ فریضې په ویاړ جوړ شوې غونډه ګډونوالو د کابل او اسلام آباد پر خو اړیکو ټینګار کړی دی
موږ یقین دی چې افغانستان ان شاء الله تل تل د دنیا په نقشه وي او دغه هلې ځلې چې کوم خلک کوي چې افغانستان استقلال ته تاوان ورسي دوی به ناکامه وي
په جمهوریت پرونه کې پر دې بحث اوري چې نامې او په ټولنه کې د مشرانو کې د پښتنو ټولنه څومره اغېزمنه کړې ده
تنو ټول تاریخي حکمت تنو ټول اجتماعي دانش او د تنو ټول کړوړ د منځ د وګړو د مشورې د ځای په یو
شننی او تبصرې هم درپرو تمشال رادیو سره درو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل د پاکستان سپریم کورټ لخوا نه اهل ګرځول شوی پخوانی وزیر اعظم محمد نواز شریف او کورنۍ فیصله کړې چې سپریم کورټ د فیصلې وروسته به تر هغې د احتساب قومي ادارې نیب ته وړاندې نشي تر څو د هغوی په هغو درخواستونو فیصله ونشي چې پکې د نااهلۍ فیصلې ته د بیا کتنې خواست شوی دی. نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال اړو خبریال محمد عمران په راپور کې واورو.
د مسلم لیگ نون ډلې ویان سینیټر اسف کرمانی لخوا تیر شپه جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې نخو نواز شریف او د هغه زامن به نن د جمعې په ورځ په لاهور کې نیب ته وړاندې کیږي. له دې وړاندې ویل شوی چې د نیب لخوا ورته خط لیږل شوی چې نواز شریف او د هغه زامن د نیب ته وړاندې شي. خو اسف کرمانی وایي چې د احتساب قومي ادارې لخوا ورته تر دې د مکم خط نه دی راغلی. ځینې راپورونه وایي چې دوی دا پریکړه پر دې بنیاد کړې چې تر څو عدالت د هغه درخواستونو اورېدنه او فیصله نه وي کړي چې پکې دوی غوښتنه کړې عدالت د نااهلۍ فیصلې ته بیا کتنه وکړي دوی به نیب ته نه وړاندې کیږي. یا ذکر دا چې د روانې اونۍ په پیل کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په سپریم کورټ کې درې درخواستونه جمع کړي وو چې پکې خواست شوی وو چې پریکړې ته بیا کتنه وشي او تر هغه د پانامه اسناد او هغه فیصله باندې عمل ودرول شي د کوم لاره چې نواز شریف نا اهله ګرځول شوی وو. دا هم د یادونې ده چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اگست پر 9 څلور ورځنی سفر له اسلام آباد لاهور ته پیل کړی وو. په لاره ولسی غونډو ته په وینا کې پر عدالتي پریکړو سخت ټکونه کړي وو او دای د ولس د رایې سپکاوی ګرځولې وو. قومي احتساب بیرو یا نیب ته وړاندې کېدل د هغه فیصلې لړۍ ده چې د جولای پر 28 سپریم کورټ نواز شریف نا اهل وګرځو او نیب ته دا امر جاری کو چې دا هغه او کورنۍ پر ضد دی بندي مقدمه خلاص کړي شي.
محمد ابراهیم چې تاسو رپورټ وړاندې کولو درنو اوریدونکو زو د قبایلی سیمې کورمتا په کورم کې له پاړشنر خار غیر چاپیر د ترهګریزو پیخو مخنیوي لپاره اوګده خندکونه کنستل شوې دي. د دې لپاره زرګونه کړه ځمکه بیله شوې ده. دا ځمکه د پاړچنار د ځای خلکو ذاتی ملکیت دی چې حکومت ورنه اخستې ده او هیڅ معاوضه نه ده ورکړې. چارواکي وایي خلکو ته به ډېر زر دغه معاوضه ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د تاریخ ورغځي پر راپور کې وو.
په کورما کې د پاړچنا ځای خلکو او مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی په کم ازمکه باندې خندق کنل شوې دي د هغې د رقم ادایګي دی ورته وکړي. دوی په خبره له پاړچنار خار غیر چاپیره خندق د کنل لپاره حکومت ورنه په زرګونو اکړ ازمکه اخستې ده. د زیړان سیمې حاجی ناصر حسین مشال لوډیو ته وایي حکومت ازمکه واخستله خو دوی په بدل کې لا تر اوسه سوور نه کړل.
اوس حکومت مو پسلوه ځمکې دي که نه هغه مزای به دوره قیمت نه لري هغه باره کونو کې دي تقریبا 14 مزلې مو ورور کې لوړې عمرلې مودی عمرلې موتر زمن دی حکومت مو مزای څه بغیو شکر گزاري خو زه په حکومت مو ته نه یوار پیدا کړی دی نه سره کړی
د کونجاري زو حاجی ګلری وای دا خندق چې تر بامي 14 وروسته د کنلو فیصله شوی و زیاتره د هغو کسانو پر ځمکو تر شوی دی چې غریبان دي او هیڅ وسنه لري په کار ده چې حکومت ورته د ځمکو خپل پیسې ورکړي.
سویلی جنی ملي نقصانیا وشو اندغه خالکو کې چې د ملي نقصانی کیږي دوی جنیا شوی دی ای دوی د باد شهادویا شوی دی دمکو کې نو ملی جنی نقصان یا وشو چې اوس ته نه ته هغه پنځه مرلې لاس مرلې ځمکه لري هغه ته نه ګورنمنټ واخلي نه دا سراسر ظلم شو مو یا دا مطالبه کوو سوال دي مو ته دغه ځمکې پیسې ملو شي موت خپل حقوق ملو شي.
مشال لډیو چې په دې اړه لکور مې د قومي اسمبلی لغړی ساجد حسین توري او پختل نو د هغه وینا وا چې د وړاندې هم دا مسله لپوزی او انتظامی چارواکو سره کړې وا او اوس به بیا هم سره کوي. ساجد حسین توري وویل دا اور سره منل شوې ده چې کده چا کړنی زمکه خندق د کنلو پر وخت راشي د هغه بورته موعظه ورکول کیږي.
بنجری زمکی دا خو بنجری دی خو دا بوز زمکی دی په کله راته ته هیڅ نه سم د کمپنسیشن ورکوي دا خبره بالکل ټایم باندې شي او ته بالکل ته څومره فصل هغه پیسې دی او مونږ ویر کوو ته څومره دې ځمکه خراب اره نبی علی سره ما ان شاء الله مونږ دا خبره دابو مو چته خدا خو پوینټ دې زره تا چې ته پر پیسې ویر نه کی ما ان شاء الله دې پسې بزل لګي کوم امید دې دا پیسې دې ته ویر کوي خو مخه
د کور مې په پړه چنار کې د مارچ بدلو د شمیرټه موټر بامي 14 تر کې دورستا حکومت د نورو تر هغریزو په خو مخه نستو لپاره لخر غیر چا پیرا شاوخوا 40 کیلومتر وخت و فټه خندق کنه لیدې کاری کورځه مشال رادیو په خبر
مشال لري ته تاسې غوږی درنودونکو د خبر پښتونخوا د مدني ټولنو غړو غړي وای چې د کورنۍ تشدد د مخنیوي نوی بل کې ډېری نیمګړتیاوي موجود دي او د بشري حقوقو ضد خبرې پکې شامل دي. د کورنۍ تشدد د مخنیوي بل به د اسمبلی په روان اجلاس کې د بحث لپاره وړاندې کیږي. له دې وړاندې تیر کال د خبر پښتونخوا د کورنۍ زور زیاتې د مخنیوي بل د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا رد کړل شوی و. د پیښور نه زلان یوسفزی نور تفصیل لا کوي.
په خیبر پختونخوا کې د کورنی زور زیاتی د مخنیوي لومړی بل تیر کال اسلامي نظریاتي کونسل په دې وجه مسترد کړو چې د کونسل په وینا په بل کې د اسلامي شریعت پر ضد شکونه شامل وو. دغه مسترد شوی بل د خیبر پختونخوا د ښځو د حقونو د څارنې کمیشن وړاندې کړی وو. له دې وروسته د جماعت اسلامي لخوا د صوبایي اسمبلی غړي راشد عرفت په نوې قانوني مسودې جوړولو کار پیل کړو. د راشد عرفت په وینا دغه نوې بل به د صوبایي اسمبلی پر روان اجلاس کې وړاندې کیږي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي سایمه منیر وایي چې په دې بل کې ډېرې برخې د بشري حقونو سمه پالنه نه کوي.
اوس دې کې د کورنۍ تشدد چې داغې تعریف چې کله کیږي نو هغه سوای د وهل ټاکول سم نشته. د تشدد تعریف دا دی چې یو د چا یو داسې عمل چې هغه سره تاسو ته ذهني ضرر رسی، تاسو ته جسمانی ضرر رسی، دا تشدد دی. اس کو تاسو نیم راوړی چې سره وهل ټاکول چې دی هغه تشدد دی. نو دا د ذهني تشدد مخنیوی به څنګه کیږي، د معاشي تشدد مخنیوی به څنګه کیږي؟
تیر کال د کورنی زور زیاتی د مخنیوي په بل کې د ماشوم لپاره د اتلسو کالو عمر ټاکل شوی وو چې پر اسلامي نظریاتي کونسل اعتراض پورته کړی وو. د مرکزی حکومت د قانون تر مخه د واده لپاره لږ تر لږ عمر 14 کاله ټاکل شوی دی، خو د خیبر پښتونخوا یو مدني فعال سکندر زمان وایي چې د صوبې په نوي بل کې د ماشوم عمر له دغه هم کم ټاکل دی.
الریډي کم لاز او کم قوانین په حکومت کانسټیټیوشن په پاکستان په آئین کې دي، دا اغینه پر ریورسل کې دا روان دي. لکه په مختلف آرټیکلز کې د ماشوم عمر اتلس کالا یا شپاړس کالا امر غلې دي، گوچ د شناختی کارت د پارا اتلس کالا د زنانو د نارینه د پارا دي، او سر پدې کې د ماشوم ډیفینیشن پینځل سو کالو تر راغی.
جماعت اسلامي له خوا د صوبایي اسمبلی غړي راشد عرفت وایي چې وس یې یوازې د قانون مسوده تیار کړې ده او د ډیرو بحثونو او مشورو وروسته به ورته قانوني شکل ورکول کیږي.
دا بل حتمی نه دی، دا بل چې سملې ته وړاندې شي نو د سملې یو څه سلیر غړي به پرې مشوره ورکوي، مدني ټولنې به پرې هم خپل نظر ورکوي. په صوبایي سملې کې د ښځو د حقونو د څارنې کمیشن دی او ډېر مهم رول لري، او هغوی ته به هم د مشورې ورکولو مکمله ازادي وي.
د کورنی زور زیاتی د مخنیوي د قانون د مسودې تر مخه خزي، ماشومان، بوډاګان، مازوره کسان، نرخزیان او هغه سړی هم چې ورسره د کور دننه جسمانی زور زیاتی کیږي بلدي قانون نه ګټه پورته کول شي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو وګورئ د نودونکو په خبر کې تیر مخام د افغانستان د خپلواکۍ د اته نویمی کلیزی دستوری ته د افغانستان د سفارت چارواکو او د پاکستان ملت پال ملي رهبرانو په افغانستان کې په سوله او ثبات ټینګار کړی دی. په دې اړه نور تفصیل به د غلام غوث په دې راپور کې واورو چې په یو سندره پیلېږي.
د خپلواکۍ د سندرې په پیښور کې د افغانستان د خپلواکۍ د اته نویمی کلیزی د لمانځلو پر مهال ننداری ته وړاندې کړل شوې. په دغه مهال په پیښور کې د افغانستان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې هم د پاکستان د ازادۍ ورځ یعنی 14 اگست لمانځل شوی وو. ډاکټر عبدالله وحید پویان زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو سمولو لپاره په هر ډګر هڅه کول د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
کابل کې هم څور زمخ کې د 14 اگست د پاکستان د ازادي ورځ لمانځل شو چې د افغانستان مشران او رهبران پکې اشتراک کړي وو. نو دغه خپل تګوراتګ ناست نږدېواله ان شاء الله د دې سبب ځي چې د دوړو هیوادونو روابط سره نږدې شي. ډېر مسایل داسې دي چې دلته د فوجانو په لاس کې دي، موږ هر هغه چا سره تماس نشو چې دا غي په نتیجه کې د دوړو هیوادونو ترمن سول راشي.
په دې غونډه کې پښتون ملت پال مشرانو هم ګډون وکړو. د عوامي نېشنل ګون یو مخکخ اپراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې دا یو ډېره خبره ده چې د ډیرو مشکلاتو پرته افغانستان د ثبات او استقلال په لور روان دی.
افغانستان نن یو مستقل هیواد دی، دی مبارک البتہ پدی خبرہ غمجن یو چې افغانستان کې ډېر اوږد جنگ شوه دی او اوس هم افغانان لګیا دي د خپل استقلال او د خپل تمامیت لپاره مبارزه کوي. موږ یقین دی چې افغانستان ان شاء الله تل د تل د دنیا په نقشه وي او کم لرون نکونی چې قربانی کړي وي هغه بې ځای نه دي او دغه هلې ځلې چې کوم خلک کوي چې افغانستان استقلال ته تاوان ورسي دی به ناکام وي او د ټول سیمې ګټه په دې کې ده چې افغانستان استقلال ټول ومني او افغانستان سره ښې اړیکې جوړې کړي درور بلوي اړیکې
او د کډوالو د میرمنو د ټولنې مشري مستوره ستانګزی مشال ریډیو ته وویل چې د هیواد د پرمختګ لپاره یې د افغان میرمنو رول هم ډیر مهم دی
نو دا وطن به ښځه او نر دواړه یو ځای جوړو او خپل ملک ته به زو موږ ډیر نن خوشحاله یاستو او پاکستانی هغه سیاسي رهبران هم دلته موجوده دي او غوی غواړي چې زموږ په مملکت کې صلح راسي لکه څنګه چې موږ غواړو غوی غواړي
په پېښور کې تیر ماښام د افغانستان د خپلواکۍ د 90مې کلیزې دستوره په یو اتڼیز بنډار او موسیقۍ پای ته ورسېده
ولام غوس چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو درنوونکو د افغانستان او پاکستان په اړه بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې د کړکیچ په وجود دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ په دې وروستیو کې ملاقاتونه زیات شوي دي ځینې کارپوهان د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ملاقاتونو یو ښه آغاز ګڼي خو ځینې بیا وایي چې دا د پاکستان موقتی تګلاره ده چې هدف یې امریکا دې ته راضي کول دي چې د پاکستان په اړه خپله ستراتیژي سخته نکړي نور تفصیل د اسرار المؤمن نور
سپینه ماړی وایي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن د جمعې په ورځ د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د خپل هیواد پر ستراتیژۍ له خپلو سلاکارانو سره خبرې کوي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني او افغان چارواکو ترمنځ ملاقاتونه زیات شوي او پاکستاني او افغان کارپوهان وایي پاکستان هڅه کوي چې له افغانستان سره اړیکې ښې کړي په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه حسن عسکري وایي د پاکستان او افغانستان حکومتونه اوس پر دې پوه شوي چې د ترهګرۍ ګډ خطر په وړاندې باید له یو بل سره همکاري وکړي او پر یو بل بې اعتمادي راکمه کړي
کئی خوا تا د پاکستانی او افغان چارواکو ترمنځ ملاقاتونه شوی نو تیر ورځ د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټې په غونډه کې هم په دې ټینګار شوی چې په هر حال کې له افغانستان سره تعلقات سمول پکار دي زما په خیال دا یو ښه آغاز دی خو تر دې دمه دا تش بیانونه دي او څه نتیجې یې زموږ مخې ته نه دي راغلي
اور ابھی تک اس کے کوئی ریزلٹ تو ہمارے سامنے نہیں آئے ہیں
خود کابل پونتون استاد او پروفیسر نصر الله ستانکزی وایي چې د ترګرۍ مخنیوي په لړ کې د پاکستاني چارواکو وروستي بیانونه او افغان چارواکو سره ملاقاتونه د پاکستان یو موقتی تګلارې ده
چې د پاکستان پوځي چارواکو فکر نه کوي چې د وطن خپل ستراتیژي د افغانستان په اړه تغییر ورکړي د دوه خبرو محصول ګڼم یو دا چې په دغه وخت کې چې امریکایان خپل ستراتیژي د افغانستان او د پاکستان په ارتباط خپروي له دې موقعه نه پاکستاني سیاستوال استفاده کوي زه نه آغاز هم نه لیدم د دې مذاکرات په تور حکومتونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوي دي او فکر نه کوم د پاکستان ستراتیژي کوم جدي بدلون راغلی
دا په داسې حال کې ده چې د نهې په ورځ د پاکستان بانو چارو سکرتري تهمینه جنجوه په کابل کې له افغان ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره په لیدنه کې د ترهګرۍ له منځه وړلو پر موضوع خبرې وکړې لدې څورځي مخ کې په پاکستان کې افغان سفیر اهم د پاکستان د پوز د مشر په ګډون له لوړپورو چارواکو سره پر یاد موضوع خبري کړي د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستيال بیان د وخان مینپال تیر ورځ مشال ډوتول چې د پاکستان بانو چارو وزارت سکرتر سره په ملاقات کې افغان ولسمشر غوښتنه وکړه چې باید پاکستان د ترګر ډلو پر ضد عملی اقدامات وکړي او یو دریم هیواد باید له دې اقداماتو څارنه وکړي او د خو او بد وسلولو ترمنځ باید نور توپیر ونه شي خو په اسلام آباد کې کارپو حسن عسکری وای باید پاکستان او افغانستان دواړه هیوادونه د خو او بد طالبانو پالیسی ختم کړي
حقیقت دا دی چې له دواړو خواو وسلوال زیراځي پاکستانی طالبان له افغانستانه په پاکستان کې او افغان طالبان بیا د پاکستان لزمکه په افغانستان کې بریدونه کوي نو تر سوچې دواړه هیوادونه له یو بل سره همکاري و نه کړي نو ګټه به یې طالبانو ته وي که هغه پاکستانی طالبان دي او که افغان طالبان
طالبان کا فائدہ ہوگا چاہے وہ پاکستانی طالبان ہے چاہے وہ افغان طالبان
روس سره هغه چې په پاکستان کې د هیواد په خوانی وزیر اعظم نواز شریف بیواکه شو او د نوی وزیر اعظم په مشرۍ نوی حکومتي کابینه جوړه شوه تخمینه جنجوه لومړنۍ لوړپوړي پاکستانی چارواکي دا چې افغانستان ته سفر کړي او د دې هیواد له چارواکو سره یې لیده کاته کړي د افغانستان د بانو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د دواړو لورو د غلیدنه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوړخیزو سیاسي سلا مشورو لومړی دور بللی دی
دا مشال تر سنگو سے، دا سہار لنہ ہو، دا مخام تر شپگو.
مشال رو تتا سی غوگی درنو دو که دا خبر جنسی دا زدکون که تیها دیه خبر سٹوڈنٹس اسوسویشن پا پیخور پهنتون که قبالی زدکون که دا داخلی دا آسانی لپار یو کمپ لگا ولی ده چه دا اگست پینزی ویشتی منیٹی پوری با دوام بری دا چه پا دی کمپ که قبالی زدکون که تا کم دو لار خوانه که گی او دا دوی سم رسته که ولی شی تفصیل فرحاچین واره را کوی.
د خیبر سټوډنټس یونین مشر جنید خان مشال ریډیو ته وایي چې دوی په دې کیمپ کې قبایلی زده کوونکو لا ډېر مهم معلومات ورکوي.
لږ از موږ د علاقو نه چې خلک راشي هغه کالج نه راشي نو هغو ته مضمون انتخاب څه پته نه لګي چې زه کوم مضمون چې دی که نه منتخب کړم. نو دې باره کې زموږ د دو مارکس مطابق د چې کوم خواهش ته یا انټرسټ چې ورته ویلی شي هغو مطابق چې دی که نه موږ دوی د فیل چې دی که نه زموږ ورته فاټ سټوډنټانو
جماعت پاس کړی او اوس
په بی اس کے داخلہ خدا انفارمیشن نو دلته زراغلم دلته خیبر سټوډنټس مونږ ته وی چې دوه ډیپارټمنټ کې تاسو ایڈمیشن وکړ دا به تاسو لخی سوشل ورک به کو دا خیره.
او د خیبر سټوډنټس اسوسییشن یو بل غړی مجید رحمان وای
څنګه تاسو پته چې کله یو کس په پېښور یونیورسيټي کې لپاره یونیورسيټي کې چې کله دوی وړي چې ایڈمیشن وخلی کنه داخله وخلی نو هغه ته چې کله دوی په حدود کې رنه وځي دوی دا پته نه لګي چې چرته پیسې جمع کړو کوم ځینې فارم را وخلو دا چې کوم سسب کې ولي کو ریکوایرمنت چې کوم دي کنه سسور سره جمع کړو نو دا ټولې خبرې دغه د زمونږ دوی لپاره رهنمایي ورکوو.
د خیبر سټوډنټس اسوسییشن غړي وایي چې دغه کیمپ بعد اگست 15 ته پورې دوام لري او د ټولو قبایلی ایجنسیو او اف آر اس نه زده کوونکي هلکان او جنکۍ د دوی کیمپ ته راتلی شي او دوی به هر ډول مرسته کوي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لري ته تاسو غوږ کې درنو دونکو د سوات په سیدو شریف کې یو غیر سرکاري ادارې تر سلو لاندې په حکومتي ادارو او د خیر خیګرو په ټولنو غږ شوی دی چې په سیمه کې دی د جنکو او ځوانانو لپاره هنري مرکزونه جوړ کړل شي. نور تفصیل به د نیاز احمد خان په راپور کې واورو.
سوات سیدو شریف کې د لاسونو نومې غیر دولتي ټولنې تر سوري لاندې غونډه کې د سوات تحصیلي کابل سره تعلق لرونکي د زرغون نومې هنري مرکز یو استاد عابده وای چې و کال وړاندې مې توتانو باندې کې ډېر په مشکل حالاتو کې هنري مرکز جوړ کړی چې پکې په لسونو د سیمې ښځې ګل ګنډل او نور هنرونه زده کوي.
زمونږ د طرفونو خلک چې دي هغه ډېر زیات غریبانان دي او کاغه لږ شانت کې هنر هم زده کی نو هغه ته ډېر زیات آسایشونه دي. ان جی او خو یو سایډ فیسیلیټیټ کې دا د ګورنمنت ایشو دا پکار دا چې ګورنمنت ولا سفر کې او ګورنمنت یو دسی انسټیټیوټ نورم کلاو کې
اونډه کې شریک یو بل د هنري مرکز مشره راهلا زیاتوي چې د سواد په لری پروتو سیمو کې د خزو ژوند د مالی مشکلاتو لوجه ډیر د ستونزو سره مخ وي.
ګورنمنت ته پکار دی چې لکه ډیر شدا شان د انسټیټیوټ جوړ کړي ځکه کنه چې فیمیل سي دین لکه ایون په دی رورل ایریاز کې ټیک دی لکه اور دی علاقو کې سواد وغیرہ علاقو کې دی لکه بهر ډیر زیات نه وځي ټیک دی. دی د پاره دا شان ته سنټر جوړ کړي دی د پاره دا شان ته انسټیټیوټ
هنری روزانہ ورکڑے
سونا صاحب اختیار خلق چیری منگا دا ایشوز ہائی لائٹ چیرا پدے سیکٹر کی دا ڈیر کا ضرورت ہے جن کو دا پارا نوی نوی سینٹر کلاول پکار دی تاکشن دہلاکان دا پارا سینٹر کلاول پکار دی
انڈ کے گڈن کون کی دا سوات نہ صوبائی اسمبلی گڑی اور ترقیاتی کارونو مشر پزلی حکیم څخه مو چې کله هم دغه پښتنه وکړه چې هنري مرکزونو جوړول کې دوی سکوي نو هغه ویل
چې تاسو پرابلم زی ما دې ریس ډایرکټر اور سي تحصیل نظیم نو سره خو کولر دې دی اگا کی ان شاء الله تعالی مو په باندې شنالو او باندې وکړ.
د هنري روزنې پاړه غونډه کې د سواد سلامپور نو میکله د مثال په توګه وړاندې کړ شو چې دغه کلی کې سل پیس د اوسیدونکو د شالونو او لاسونو کالو جوړولو په کار کې پر روزګار دي او ویل شو چې هم دغه رنګ نور کلی په سواد کې جوړول په کار دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونا
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی.
مشال اړتیا تاسو غوږی درنودونکو د خبرونو په دایمه نیمای کې تاسو لپاره ونې خبرونه جمهوریت هم لرو خوښ وښو دی د مسبخین یوونی وبجا عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لنډی زو
د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف او د کورنۍ نن د احتسابي ادارې ته له حاضرې دوه انکار کړی دی. نواز شریف په کورنۍ ویلي تر هغه وخته د احتساب کمې ادارې ته نه وړاندې کېږي تر څو سپریم کورټ د دې پر درخواستونو پرېکړه نه وکړي. د کورنۍ ایجنسی د پاړه چنار یو شمېر مشران وایي حکومت دې د خندق لپاره د استعمال شوي مځکې تاوان ورکړي. دوی د پنځم ورځ نه وخت مشاله دي ټول یو پلو ترګري کې وچل کېږي او بل پلوي حکومت د کار مځکې بېله سماوسي ورڅخه اخلي. په پېښور کې د افغانستان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان وایي دوی په پاکستان کې د هر هغه چا سره تماس نیسي چې د سولې راتګ سره مرسته کولی شي. نوموړي دا خبره بیګا په پېښور کې د افغانستان د خپلواکۍ اته نوېمې کلیزې په ویاړ تر جوړې شوې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه. د پاکستان وایي د امریکا لخوا د هند تر واک لاندې کشمیر کې د وسلوال تنظیم حزب المجاهدین تر نړیواله ترګره ډله ګرځول کېدو وروسته مایسو سعودي د خبر د پاکستان بهرنیو چارو وزارت دفتر وایي نتی زکریا پرون په اسلام آباد کې د ونیس خبرګونډې پر مهال وکړه. په بارسلونا کې د خلکو په ګڼه ګوڼه د ګاډي خجولو تر پیښې وروسته پولیس د ترګر پر ضد پراخ عملیات ته دوام ورکوي. په دې پیښه کې دیارلس کسان وژل شوي او مشهور کس چې تښتېدلی د پولیس ګناه د برید پلانونکو څخه یو دی. د ایران چارواکو د هغه امریکایي زده کوونکي اپیل رد کړی چې د جاسوسۍ په تور نیول شوی. د پرنسټن یونیورسټي د زده کوونکي امریکا ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی او لس کاله بند سزا ورته ونیول شوی. د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملالی یوسفزی ته د انګلستان په مشهور اکسفورد پوهنتون کې داخله ورکړل شوې. د ملالی یوسفزی د پنجشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه په دې اړه خوشي ښودلې او هغو ټولو زده کوونکو ته مبارکي ویلې چې یاد پوهنتون ته بریالي شوي.
عبدالحی کاکړ چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوم اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال رابع اکرم خان د پاکستان د زینو ورسپانو ادارې لست دي او غټ کې په دې راپور کې راغونډ کړی دي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان یو پرمختګ کوونکی ملک دی خو نن هم دلته خسي د غیرت په نوم وژلې کیږي. ادارې مخکې لیکي چې د ناموس په نوم وژنه معمول جوړ شوی دی. پاکستان کې په تیرو 15 کالو کې شاخوا 15000 خسي د ناموسي وژنو ښکار شوی دي چې پکې د سیاترو تعلق د پنجاب او سند صوبې سره وو. ادارې وایي چې یو تن د تیر چهارشنبې په ورځ په لاهور کې خپل کونډه مور د دویم واده کولو له وجې سره د خپل خور وژلې. کوو قتل شنو زموږ مذهب کونډه خسي ته د دویم واده کولو اجازه ورکوي. دا شان اوکاړه کې هم یو تر خپل وريره وژلی ده. ادارې زیاتوي چې یو خوا موږ د خصو د حقونو خبرې کوو او اغیل لپاره مختص کړی شوی ورځې هم لمانځو خو بل خوا خصې د ظلم ښکار دي او استحصالی کیږي. ادارې په وینا چې د داسې پیښو یوه غټه وجه په خصو کې د آګاهۍ کموالی دی. تیر کال پارلمان د ناموسي وژنو او د جنسي تیرو بل منظور کړی و. د دغه بل تر مخه چې مجرم ته به د عمر کې سزا ورکړی کیږي او د دې راضینامه به هم نشي کېدی. خو د دې باوجود هره ورځ د خصو د وژنې پیښې رامخته کېدل ملک د قانون نافذ کوونکو ادارو په کارکردګۍ سوالیه نښه ده. ادارې اخیره کلي کې باید چې قوانین نافذ کړی شي چې د خصو پر ضد د جرمونو مخنیوی وکړی شي او د هغوی حقونه هم خوندي کړی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې په اهم معامله تو خبر لپاره مشترکه مفادات کونسل کې بدلون شوی دی. اوس په سبو اعلی وزیران د سبو ترمنځ د رابطو وزیران او د خزانه سره سره د صنعت او پیداوار وزیران به هم د کونسل غړي وي. ادارې په وینا چې کمی مالیاتی ایوارد سره سره په مشترکه مفادات کونسل کې هم ځینې اهم معاملې لا پاتې دي. وزیر اعظم له مشترکه مفادات کونسل کې بدلون سره په ټولو حل طلب معاملو هم توجه ورکول پکار ده. ادارې وایي چې کمی مالیاتی ایوارد نه علاوه مرکز او خیبر پختونخوا ترمنځ د بجلی په منافع خبرې هم ضروری دي او د تیل او ګیس ضرورت هم دی. کدا خیبر پختونخوا ته په سمه توګه ورکړی شي نو دلته به تجارت ته وده ترلاسه کیږي او معیشت به هم بحالیږي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په تېرو ورځو کې د پېښور په حیات آباد کې د اوبو د وتو کومه مسله رامخته شوې وه نو هغه د پېښور د پرمختیایي ادارې پی ډي اے په کارکردګۍ سوالیه نښه ده. ادارې زیاتوي چې د اوبو په سړکونو راتلل او بیا په سړکونو د جمع کېدو له وجې ډینګي مرض خپرېدی شي دې اړخ ته توجه پکار ده او دا اوس هسې هم ضروري شوې ده چې اوس به د قربانۍ څارویو خرڅولو او ساتلو مرحله شروع کیږي. ادارې په وینا چې د لړ کې د ولس غفلت هم شته. په حیات آباد کې خالي پراته پلاټونه د ګنډنډونه جوړ شوي دي. باید چې قوانین نو هم دیلر کې کار واخستې شي او تر لاسه شوی فنډونو د صفایي نظام خکړې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د سیمه حالاتو د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ایسوسیټډ پریس خبری اجانس د هند او چین سرتیرو ترمنځ د دوکلام لانجبن سیمې پر سر د تاوتریخوالي پیغ د تاوتریخوالي د پیښو او واشنگټن پوسټ ورسپانډ د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي په اړه مقالې خبرې کړې دي. د دوړو مقالو مهمې برخې له ملیحا مرزادانه اور.
ایسوسیټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د هند چارواکو د شورو په ورځ ویلي چې هندیو او چینایي پوځیانو د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د هیمالیا په غرونو کې یو بل پکاڼو وشتلې دي. له دې پیښې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله تاوتریخوالی نور زیات شوی دی. خبری ایجنس لیکي چې د دواړو هیوادونو پوځیانو ترمنځ په دوکلام سیمه کې له مخکې نه تاوتریخوالی موجود دی. دا یو لانجمنه سیمه ده چې بوټان او چین ورباندې شخړه لري. هند د جون په میاشت کې دغه علاقې ته پوځیان لیږلي وو چې د چین لخوا د ستراتیژیک سړک جوړولو مخه ونیسي. خبری ایجنس د انډیا ټوډې مجلې پر ویب پاڼې خپور شوي رپورټ کې د پوځي استخباراتو له خولې ویلي دي چې د کاڼو استعمال تر دې مخکې نه دی شوی او مقصد یې د خطرناکو وسلو استعمال بغیر کشالې زیاتول وو. رپورټ وایي چې تر ټولو بدترینې پیښې چې وړاندې مخې ته راغلي دي د سپېړو ورکولو او یا د سرتیرو یو بل دیکه کول دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانې امریکا افغانستان نشي پریښودې تر عنوان لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې لیکل شوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پوځي قمندانانو او د خپل ملي امنیت سلاکار پر وړاندیزونو د پوښتنې کولو حق لري چې آیا د دوی ژوره ژمنتیا به چرته ضایع خو نه شي. دوی وړاندیز کړی چې امریکایي ځواکونه باید په افغانستان کې په زیات شمېر کې د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. ورسپانه لیکي ټرمپ په دا خبره هم په سم دریز ولاړ دی چې په باور یې هیڅکله مکمله پوځي کامیابی نشي ترلاسه کېدی. خو په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ د جمعې په ورځ د افغانستان لپاره اوږدمهاله ستراتیژیک پلان وړاندې کوي، ورسپانه هیله لري چې ولسمشر به له اصلي ګواښونو خبر وي او دا چې امریکا باید اوس افغانستان پرېنږدي. واشنگټن پوسټ لیکي ډونالډ ټرمپ له پکار ده چې جنرالانو ته غوږ ونیسي. که څه هم دا به یو اسانه انتخاب نه وي، خو د هرې ستراتیژۍ مقصد باید د افغانستان ثبات ټینګول نه چې کمزوري کول وي. ورسپانه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی حکومت کمزوري شوی، افغان امنیتي ځواکونو ډېرې سیمې له لاسه ورکړي، نو د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به حالات نور خراب شي. واشنگټن پوسټ لیکي چې ولسمشر ټرمپ باید یو واضح هدف ولري چې ترلاسه کېدل یې هم ممکن وي. د ورسپانې په خبره نوموړي ته پکار ده چې د افغان حکومت په مضبوطولو او د حکومت کنټرول زیاتولو کې مرسته وکړي. له دې سره سره د امریکا د افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړي کولو کې هم کومک وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنودونکو، په عراق کې مش کوردان د سپتمبر په میاشت کې د خپلواکۍ لپاره ریفرندم یا ټول پښتنه کوي. په دې اړه ایران او ترکیه اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې مخه د ایران د فوج مشر د ترکیه سفر کړی او دا موضوع یې له ترکیه چارواکو سره څېړلې ده. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور خپور کړی دی چې مهمې برخې د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. ایران او ترکیه د کوردانو خپلواکۍ لپاره په ریفرندم یا ټول پښتنه سخت نیوکه کړې دي. په عراق کې کوردان په راتلونکي میاشت کې د خپلواکۍ لپاره د ټول پښتنې پلان لري. د ترکیه رسنیو ویلي دي چې د ایران فوج مشر د انقره سفر کړی او دا په ایران کې د اسلامي انقلاب وروسته د فوج د مشر لومړی دوره ده. د ایران د فوج مشر جنرال محمد حسین باقری انقره ته په رسیدو د ایران سرکاري ټلویزیون ته ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې د لوړپوړو چارواکو سفرونه نه، خو سیمه ییز امنیتي حالاتو د پولي او ترهګرۍ په وړاندې جنگ په کتو سره دا سفرونه ډیر مهم دي. نوموړي ویل چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ملاقات کې په دې سلا شوې دي چې په عراق کې د کوردانو خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه به ټوله سیمه بې ثباته کړي. کوردان چې په اقلیت کې دي او د عراق، ایران، شام او ترکیه پولې سره نږدې شتون لري د خپلواکۍ لپاره کوششونه کوي. د ایران سرکاري خبري اجانس ویلي دي چې ترکیه او ایران په دې خبره زور راوړي چې د کوردانو ریفرندم نتیجې به خطرناکې وي او دا به ګاونډي هیوادونه ډیر اغیزمن کړي. د ایران فوج مشر د ترکیه ولسمشر سره د شام پر حالاتو هم خبرې وکړي او په هغه هیواد کې د عمل لپاره په حلو زلو هم رڼا واچوله. په شام کې دواړه هیوادونه د یو بل مخالف ډلو ملاتړ کوي. د ترکیه رسنیو ویلي دي چې د دواړو مشرانو ترمنځ د کوردانو ریفرندم په شام کې د روان جنگ او په نورو موضوعاتو تر 500 منټو پورې خبرې وشوې. په داسې حال کې چې ایران او ترکیه د کوردانو د ټول پښتنې مخالفت کوي، خو کورد مشران وایي چې د سپتمبر په 15مه ټول پښتنه به نه ځنډوي. داسې هم ویل کېږي چې 15 میلیون کوردان د ټول پښتنې په حق کې رای ورکړي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اړې ته تاسې غوږی درنودونکو، د بشري حقوقو سارنې نړیوال ادارې یو لیکنه خپره کړې ده چې پکې راغلي که څه هم د هندستان تقسیمې دروستو پاکستان او هند آزاد شول، خو ځینې پالیسۍ هم هغه دي او پر خپل ولسونو د حکمرانۍ لپاره د چې پخوانی برتانی سامراج د تګلارې په توګه کارول. د مقالې نورې برخې درته اسرار علم مومند وړاندې کوي.
د بشر حقوقو څارنې نړیوال ادارې د جنوبي شاد څانګې مشره میناکشي گنگولی په یو لیکنه کې وایي، که څه هم په 1940 کال د پاکستان او هندوستان جوړېدو پر وخت په بلوو کې میلیونونه بېګنا مسلمانان، هندوان او سکان ووژل شول، خو د باوجود دواړو هیوادونو په تیرو څو لسیزو کې په یو شمېر څانګو کې پرمختګونه کړي او همداراز د جهالت او بیماریو په څیر یو شمېر ستونزو باندې یې قابو موندلې. د بیماری لوجې د ماشومان مړه کېدل کم شوي او وسو ډېرې میندې د ماشوم پیدا کولو پر وخت نمري. همداراز اوس پاکستان او هندوستان د یو شمېر لیکوالانو، فنکارانو، ساینسپوهانو، کاروباریانو او د ژوند په نورو څانګو کې د یو شمېر نامتو خلکو پیدا کولو سره نړیوال شهرت لري. پر دې سربېره د دواړو هیوادونو اقتصاد ښه شوی چې له کبله یې په دې هیوادونو کې تر ډېره حده غربت راکم شوی. خو د میناکشي گنگولی په خبره د دې دومره لاسته راوړنو باوجود ښکاري داسې چې پاکستان او هندوستان دواړه د خپلو ولسونو پام له دې خبرې اړول غواړي چې هندوستانیانو له برتانیا د متحده هندوستان د ازادۍ لپاره جنګ کړی و، نه چې د پاکستان او هندوستان جوړېدو لپاره. نوموړي وایي دواړو هیوادونو د پخواني برتانوي سامراج تګلاره خپله کړې چې پکې تر ټولو مهمه د خلکو ځپلو لپاره امنیتي ځواکونه کارول دي. همداراز ریاست د مذهبي جنونیت په کارولو سره خپل اهداف ترسره کوي چې له کبله یې د سختدریزو حوصله افزایي کیږي او بیا هغوی په ولسي ځایونو کې بمی چاودنې کوي او یو تن په کوڅه کې په وهلو وهلو مړ کوي. همداراز په هندوستان او پاکستان کې که څوک سندرغاړی دی، لیکوال دی او که د ټولنیزو رسنیو کارونکی دی، هر وخت یې له وطن سره د مینې امتحان اخیستل کیږي او د اختلاف کوونکو لپاره خود سزا قوانین بیا د برتانوي سامراج له وخته راهیسې موجود دي. پر دې سربېره خلک د شخصي انتقام لپاره د مذهب د سپکاوي قوانین کاروي. همداراز دا پاکستان کې یوه عیسائی میرمن د مذهب د سپکاوي په تور قید ده او یو پخوانی گورنر چې د دې ملاتړ کې یې خبرې کړې وي وجل شوی. همداراز په هندوستان کې یو وړوکی هلک چې وینې ترې روانې وي له دې کبله وژونکو او نورو خلکو ځکه بچ نه کړو چې کېدی شي هغه د غټې غوښې خوړونکی وو. نوموړی وایي په پاکستان کې یو خوا پوځي عدالتونه په ترهګرۍ کې ککړو کسانو ته د پانسۍ سزا ورکوي، نو بل خوا یې د پالیسیو له کبله یو شمېر خلک ځنمرګي بریدونه کوي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2013، 15315 او 15555.
مشال رادیو تاسو غوږی د نودونکو د امریکا نیشنل انټرست مجلې په افغانستان کې د روان شخړې او د غې د حل په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. مجلې کې دا یو ډیر بے ځای فکر دی چې یاد جګړه دی کوم غیر حکومتي امنیتی ادارې ته په واک کې ورکړ شي. بوریوال کاکړ د دغه مقالې مهمې برخې وړاندې کوي.
نیشنل انټرست مجلې کې چې په افغانستان کې د روان شخړې د هواري لپاره څه خاص لارې نه دي موجوده، مجله د کارپوهانو له خولې لیکي چې هلته موجود او یا په راتلونکي کې ممکنه ترهګریز ګواښ د امریکایانو په وینه تویونه نه ارزي. لیکنه زیاتوي چې په افغانستان کې د هر څه بدلولو لپاره تیار سوی تګلاره بیخي داسې نه ده لکه څنګه چې په کار وه. مجله لیکي چې نه په بیړه له طالبانو سره د امن تړون کول کومه دلچسپ خبره ده او نه هم هسې وخت تیرول شلاره ده. نیشنل انټرست لیکي چې دا دواړه لارې به بدی وي، خو تر دې لا هم نامناسبه لاره دا ده چې هلته د جګړې ګټلو لپاره د امریکایي ځواکونو پر ځای په پیسو عسکر وګمارل سي. په افغانستان کې دا وخت 8400 امریکایي عسکر دي چې غالبا 2000 د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او نور نړیوالو ترهګرو ډلو لخوا د ترهګرۍ پر ضد په عملیاتو کې برخه اخلي. د امریکا پاتې ځواکونه د نړۍ د نورو شاوخوا 6000 عسکرو سره یو ځای د افغان ځواکونو د روزنې چارې پر مخ وړي. د نېشنل انټرست په وینا امریکا تر دې وړاندې هم په افغانستان کې یو شمېر ماموریتونه په پیسو ګمارل سو ته سپارلې دي. مجله لیکي چې اوس د بلیک واټر او ډین کورپ انټرنیشنل په نامه ادارو پلان تیار کړی دی چې د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو چارې سمبال کړي. د دې ادارو مشران ویلي چې د دوی په پلان کې به نوي الوتکې لرونکی ځواک هم شامل وي چې افغان ځواکونو ته هوایي مرسته ورکړي. مجله لیکي چې د امریکا د دفاع وزارت په ګډون یو شمیر چارواکي دا پلان نه خوښوي خو بیا هم خبرې ورباندې کیږي. د مجلې په لیکنه د نورو لاملونو ترڅنګ شایي لوی لامل دا هم وي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان په اړه داسې لاره خوښول نه غواړي لکه څنګه چې پخوانی ولسمشر باراک اوباما خوښه کړې وه.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اړیدو تاسو غواګی درنودونکو لژمن سره سم اوس وخره رسیدلې ده د ونیز خبرونه جمهوریت د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به پر دې موضوع وغږیږو چې نامنۍ او په ټولنه کې د مشرانو تشي د پښتنو ټولنه څومره اغیزمنه کړې ده او د دې ټولنې په نوې بڼه بیا جوړول به څومره وخت واخلي. د خبرونه تاسو لپاره هر ونی په امیر ساحل جوړوي.
جمهوریت
ستړي مشه په نننۍ خبرونه کې بواري چې د پښتنو په سیمو کې د قبایلي مشرانو وژنې او یا لخپلو کلیو د دې مشرانو لوتلو سره پیدا شوی حالات څه اثرات لري. د سخت دریځ او ناامنۍ له کبله د پښتنو سیمو تاریخي ارزښتونو ته رسیدلی تاوان څومره لوی دی. همداراز د پښتنو ټولنې بیا رغونه به څومره وخت واخلي دا او نورې پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې څېړو. د اورېدو لپاره له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو په تیرو خبرونه کې موږ لدې خبر شو چې پښتونولي او د پښتنو ټولنه په خپل اصل کې جمهوري ارزښتونه لري او تر ډېره حده له وسنۍ ازادي پالې ډیموکراسۍ سره سمون خوري. موږ په تیرو خبرونو کې په دې هم خبر شو چې د اوږدې مودې ناامنۍ او سیاسي کړکېچونو پښتونولي کمزوره کړې ده او د جرګې دود ته هم تاوان رسولی دی. خبریال او د پښتنو په اړه د یوه کتاب د پښتون کوشچن لیکوال ابوبکر صدیق وایي له تیرو دیرشو کالونو راهیسې د پښتنو په سیمو کې د مشرانو وژنې یا د هغوی جلا وطن کېدو یوه لویه تشه پیدا کړې ده.
د پښتنو ټولنه کې چې دا یوه قبیلوي ټولنه ده، د قبیلو نه جوړه ده. په قبیلوي ټولنو کې عموما خو خصوصا د پښتنو په ټولنه کې د مشرانو رول ډېر مهم دی. دوی جرګې کوي، دوی د کورنیو مشرتوب کوي، دوی د کولونو او د خیلونو مشرتوب کوي او هم دوی سیاسي مشران دي، هم اقتصادی او په معنا اجتماعي مشران دي. نو د دوی وژنو هلته یوه ډېره لوی خالیګاه رامنځته.
ابوبکر صدیق وایي د پښتنو ټولنې بحران وسنۍ نه دی بلکې ډېرې پخوانۍ تاریخي ریښې لري. دی وایي د درې څلورو پیړیو جنجالونه په تیرو دیرشو کالونو کې په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره تړلي دي.
د هغې علت یوازې د مشرانو وژل کېدل نه دي، هغه په دې سیمه کې د دوه درې سوه یا حتی څلور پنځه سوه کالونه را روان جنجالونه دي چې دا جنجالونه په تیرو دیرشو کالو کې ډېر ګړندي شول او عمده علت دا و چې په افغانستان کې دننه داسې بدلونونه راغلل، کودتاګانې وشوې او بیا خارجي مداخلت وشو، شورویانو یرغل وکړ او د شورویانو د یرغل په جواب کې نړیوالو د اسلامي توندلارو ملاتړ وکړ. د ټولو خبرو هلته یو لوی سیاسي بدلون راوسته دی او هغه بدلون په عمومي ډول ډیر منفي دی.
په تیرو لسو کالونو کې په قبایلي سیمو کې ډیر قبایلي مشران ووژل شول. دې عمل د پښتنو ټولنې ته څومره لوی تاوان رسولی دی؟ په پېښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین وایي وژنو او خرابو سیاسي او امنیتي حالاتو پښتنو ته سیاسي، کلتوري او اقتصادي تاوان رسولی دی.
یو حواله دی کلتور د ثقافت د کړوړ ده. د پښتنو ټول تاریخي حکمت، د پښتنو ټول اجتماعي دانش او د پښتنو ټول کړوړ د منځ د وړلو کوشش شوی دی. په ځای یو دویم دی سیاسي حواله باندې پښتانه په داسې شکل کې اوس دی سیاسي ګوندونو په شکل کې د منظم کېدو سره یې تر ډېره حده پورې داغي ختم کړ. او دریم دی پښتنو اقتصاد او سماج چې کوم ارتقایي مرحلو سره به دی سلولو او صنعت او حرفت براته او تجارت براته هغه ماته کړی شوه او چې کوم ډېر لوی هغې سره کار وکړی شو هغه دا و چې هغه منحصر کړی شوه.
ابوبکر صدیق وایي د مشرانو وژنې یو لوی تاوان دا دی چې له حکومت یا له دولت سره د پښتنو اړیکې یا رابطه
وشلی ده
د مشرانو د وجل کېدو له کبله یو لوی تاوان ده شوی دی چې په خوا به د پښتنو په ټولنه کې یو والی وو یعنی د پښتنو قومونو یو لسونو به د یو قوم د ولس په صفت د حکومت سره کار درلوده حکومت سره به راشه درشه درلوده د حکومت د مشرانو سره به رابطې درلودې
صدیق وایي یوازې دا نه ده بلکې د پښتنو پښتونولي چې د ټولو قبیلو مشترک ارزښتونه لري او بیا ځینې نارسمي قوانین لري چې هرې قبیلې ته ځانګړي وي هغه هم اغېزمن شوي دي او تاوان ورته رسېدلی دی د صدیق په خبره سخت دریځ ډلو د هڅې کړې دي چې د پښتنو فرهنګي ژوند اغېزمن کړي او ورباندې ځینې شیان وروتپي
د پښتنو هغه انانوي خبرې هغه اوس په ډیر افراطي خبرو بدل شوې دي اوس افراطي ډلې کوشش کوي چې په پښتنو خپل خبرې په زور ومني او د هغې تاوان ده دی چې د ټولنه د هغو خبرو یا د داسې ژوند د منلو دپاره کېدای شي جوګه نه وي
ابوبکر صدیق وایي که دا حالات نه وای نو رښتیا دا دی چې د پښتنو ټولنه په خپل اصل کې جمهوري ده دی وایي د پښتنو په ټولنه کې فرد ډیر ارزښت لري همداراز په جرګه کې ټول کسان مساوي یا برابر ګڼل کیږي
د پښتنو ټولنه د همیشه راهیسې ډیر ډیموکراټه وه دا یوازنۍ ټولنه ده په شرقي غه کې یعنی په ځانګړو ټولنه کې ده چې دلته فرد اوس هم ډیر مهم دی یعنی هر پښتون د بل پښتون سیال دی دا خبرې په نورو ټولنو کې نه وي هلته کېدای شي یو خان نواب داسې سړی ډیر زور ولري په پښتنو کې دا خبره او بل په پښتنو کې د جرګې دود دستور چې په هغې کې هر سړی برابر دی یو وزن لري یو غږ لري دا هم د دې نښه ده چې د پښتنو ټولنه په اساسي ډول دیموکراته ټولنه
د صدیق په خبره که ناامني نه وای نو پښتنو خپل فرهنګ له نړیوالو عصري قوانینو سره همغږی کاوه دی وایي کلتور جامد نه وي بلکې له وخت سره سره پکې ارتقایي بدلون راځي
مونږ باید دا یاد ولرو چې کلتور یو داسې شی نه ده چې همیشه په یو ځای ولاړ وي کلتور همیشه ارتقا کا همیشه پرمختګ کا بدلون پکې مهم دی نو د پښتنو کلتور که هلته خشونت نه وای او د خلک نه وژل شوي نو ارتقا یې دا وه چې پښتانه باید خپل کلتور د نړیوالو اثري قوانینو سره یا د اثري کړنو سره د اثري ژوند سره دوی هم یو همغږي وکړي او په هغې کې دا وه چې باید ښځو ته حق ورکړی شي باید د پښتنو جرګې نورې هم پراخې شي باید د پښتنو جرګو دودونو ته داسې لاره هم پیدا شي چې دا باید ولیکل شي په لیکلې بڼه کې د دولتي قوانینو کې ځای پیدا کړي په دې کې ځینې منفي خبرې شته لکه د سوارې خبره لکه بدل هم ډېر منفي دی بدی هم ډېره منفي ده چې د دې د ختمولو تلارې چارې هم موندلې شوې
تر وقفه وروسته خراغلاست تاسو واوریدل چې نا امنۍ خراب سیاسي او اقتصادي حالاتو د پښتنو ټولنې ته څومره تاوان رسولی دی پښتنه دا ده چې د دې خرابو حالاتو سمول به په څه ډول ممکن شي د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه او خبریال ابوبکر صدیق وایي حل اسانه نه دی دی د دې ټولې ستونزې حل د پاکستان او افغانستان او همداراز د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اړیکو په پیاوړتیا کې ګوري
د دې حل آسان نه دی د دې حل په لومړي سر کې دا دی چې د پاکستان او د افغانستان دولتونه قوي شي د قوي معنا دا نه چې دوی ډېرې وسلې ولري ډېر توپونه ولري د قوي معنا دا ده چې دا حکومتونه دولتونه وکولی شي چې د خپل ولس خدمت په ښه ډول وکړه په دې کې باید تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دلته باید د افرادو او د ولسونو او د دولت ترمنځ د اعتماد یو فضا وي او د دې ترڅنګ پاکستان او افغانستان دوه داسې هیوادونه دي چې دا په خپل منځ کې ډېر مشترکات لري یعنی چې څومره په پاکستان او افغانستان کې یووالی کېدای شي ښه دوستي جوړېدای شي د خلکو ښه په ښه ډول رفت و آمد کېدای شي داسې کېدای شي په دنیا کې په ډېرو کمو ملکونو کې امکان ولري
د ټولنیزو او سیاسي چارو شنونکی ډاکټر خادم حسین بیا د پښتنو ټولنې دننه د ستونزو د هواري یو نظر لري دی وایي چې داسې ډېر هر اړخیزه تحریکونه یا غورځګونه په کار چې پکې د پښتنو ټولنې هر خوا او برخه ګډون ولري
د دې لپاره یو نه بلکې ډېر شی منظم تحریکونه چې د کلتور په حواله وي د سیاست په حواله وي او د اقتصاد په حواله وي اغه زه په زیره برسیره شي نو کدا سی اوښوا او ځوانان ځان سره شامل ک خځې ځان سره شامل کړي او استکاران ځان سره شامل ک او د دې سیمې مین اغه تعلیم افتخله کې ځان سره شامل کړي چې سوچ کولې شي نو زمان خل او د جنگ د صورتحال نه
زما خیال دا دی چې بیا دا پنځلس شلو کالو کې خپل وجود حیثیت راوستی شي کوم حیثیت نه چې دی مات کړی شو.
خادم حسین وایي د پاکستان په اوسنیو حالاتو کې د پښتنو په ټولنه کې د مشرتابه د خلا یا تشي ډکول امکان نه لري.
دغه خلا د پوره کولو امکان په موجوده سیکیورټی ماحول کې یا موجوده د جنگ ماحول کې امکان نه لري. ځکه چې کله هم د دې سهسه کېږي چې دغه مشرتابه د پښتنو د ځمکې مشرتابه د ارتقایي مرحله یا زیږون امکان را پیدا شي په یو ځای کې په بل ځای کې، نو فوري طور په هغه حمله وشي او هغه د منځ یوړل شي.
خو ابوبکر صدیق فکر لري چې امنیت یو داسې موضوع ده چې د افغانستان او پاکستان او همدارس د سیمې د هیوادونو په سیاسي او اقتصادي همکارۍ پورې تړلې ده. ابوبکر صدیق وايي په تیرو ډیر شو کالونو کې پښتنو ل روانو کړکېچونو حالات ډیر زده کړه کړې ده، او کچېره ثبات راځي نو د پښتنو ټولنه به بیا ډیر ژر په خپل بڼه د پرمختګ پر لار روان شي.
خو د پښتنو ژوند هم ډیر بدل شوی دی. اوس په میلیونونو پښتانه فرزند په خلیج کې ژوند کوي، الته مزدوري کوي. په میلیونونو پښتانه تحصیل کړي دي، په میلیونونو پښتانه په غرب کې ژوند کوي. نو که الته ثبات راشي او الته سیمه ایزه همکاري وي، نو پښتانه کولای شي چې د خپل دردونه هېر کړي او لیاده مو ونوځي چې پښتنو په دې تیرو دیرشو کلونو کې د خپلو سختیو د غمیزونه سبق هم زده کړی د پښتنو سیاسینو او د پښتنو مفکرینو. دا په دې پوهېدلی دي چې د دوی راتلونکی په امن کې دی، د دوی راتلونکی د دنیا سره په همغږۍ کې دی او په ډیموکراسۍ کې.
اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې تاسو واورېدل چې د پښتنو په سیمو کې د مشرانو وژنې چې کومه تشه پیدا کړې ده، د هغې سیاسي، اقتصادي او کلتوري څه اثرات ول. موږ پوه شو چې پښتانه په خپلو کړو وړو کې نه یوازې جمهوري دي، بلکې د نړۍ له عصري قوانینو سره یو ځای پرمختګ هم کولای شي. خو د دې لپاره سوله او ثبات یو شرط دی، او د سولې راوستل نه یوازې د ټولنې دننه په ټولنیز او سیاسي او اقتصادي توګه کېدای شي، بلکې په سیمه ییزه توګه هم باید د دې لپاره هلې ځلې وشي. په راتلونکي خپرونه کې به پر بلې موضوع بحث کوو. اوس مو په مخه ښه.
جمهوریت
دا مشال ریڈیو دا.
Thank you.